د ازادي رادیو د شپږو بجو یو ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی د فروری شلمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث هم خپریږي. د راپورونو معرفي ته تر خبرونو وروسته ورځو. د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته جی، نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلرونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبتې پیښې، یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي. دا خبري وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 4.8% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 کال اپریل میاشت راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړې. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یوه نوې دایمي قمانداني په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له بهرنی ځواکونو پاتې پوځي اډې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلوي. په دې باب یو مرکه هم اوریدای شي.
نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل چې ترسره شي.
نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیلي راپور ورباندې اوري.
یا حاکمان بی عدالت اولی او یا عدالت غیر منطقی سیاستی قربانی کن.
کندوز که کروندگر وی چه ده اینجی کرلو دیر گتا ورکت کرده
دری کلو دی تخم را اولا آقا می وکارد نو آقا ما تا دیر پیدا را کنن گتا دیر را دید آقا دی
ترکیه لدو ولایتونو پرتا پنور ها غور که تر ندیدلو ودانیو لاندی درا گیر پاتسو کسانو پتسی دلتون عملیات پرون پیدا ورستون دنجویش دقیقی بحث د خبرونه په دوی منی مای کی اوریدلای شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو در پرونو برخته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وې پریکړې کړې چې هغه پوزیا ډېبه چې له بهرونی ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړې. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 د کال په دوبی کې پای ته ورسید په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان دا مهال له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي په اړه وایي
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تیره دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي و چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینې ته د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالره شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی پریکړه کړې هغه په وزیا ډې چې له بهرنی ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدل کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو لشنون کې حضرت حافظي سره مرکه کړي او خپل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلیدل به اغیزناک کار وي؟
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیا او نورمونو ته په پام پتیره له خورنو لري پرتو سیمو کې جوړی شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دی نسبول لپاره او د غې د تسهیل لپاره جوړیږي او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات ترسو کول شي د کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مرمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مزکی شته دی، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلای، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی حضرت حافظي وو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندوز یو شمیر کروندګر اینجا د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي. یو شمیر کروندګر وایي د اینجا تولید په هر جریب کې د اینجا کیفیت ته په کتو توپیر کوي. دوی وایي د اینجا یو کیلو شیره له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي ځمکې پرې آبادو سمسورې شوې دي. 45 کلن پاچا ګل چې د کندوز ښار اړوند د اسقلان سیمې کې په خپلې کروندې کې انجی کښت کړي، هغه وایي 2 کاله وړاندې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سخت ځورېده. پاچا ګل وایي له کله راهیسې چې د انجی کرکیلې ته مخه کړې په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مخکې چې ډیر سخت غریبي او غربت او بس غریبي مې وه، بازار کې به مزدوري کوله، ځان سره فکر وکړ یو تغییر باید سړی راولي خپل په دې دغه کې ژوند کې. دا نه شي کېدلی چې سړی تل مزدوري وکړي غریبي وکړي. 5 کاله مخکې 3,000 منیال راوړه او دغسې مې یو 3 کیلو تخم راوړه، هغه مې وکاره، نو هغې ما ته ډېره فایده راکړله، ګټه یې ډېره ده. دې دغه دی
هموین چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په للمي ځمکې کې انجه کرلې، هغه وایي په یو جریب ځمکه کې د انجی 800 بوټي کېنول کېږي. د هغه په وینا کې د یاد بوټي تخم وکرل شي په 4-5 کلونو کې ثمر ته رسیږي او که بزغلی وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي.
از یک جری مومه ته نیم بتاور اوسط 150 کیلو شیره به تاسو
باندې له یو جری زمکه څخه د انجی 150 کیلو شیره تر لاسه کیږي، خو په دې شرط چې دهقانان له حوصله څخه کار واخلي او یو دهقان له یو جری زمکه څخه تر 15 لک افغانیو پورې عواید تر لاسه کولی شي. د انجی بوټي په ابیز مکو کې په 4 کلنۍ کې حاصل ورکوي او په للمیز مکو کې په 5 کال کې حاصل ورکوي.
په کندز کې د انجی کښت یو خصوصي شرکت مسول وحید الله احمدی د انجی کرکیلې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوب نتیجه خوب شمېده د لالمی مثلا د شای سول اصل میته د اوبی
د انجی کښت پر کندز سربیره په تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. په بیزمکو کې په 4 کلونو کې شیره وهلو ته چمتو کیږي او په للمیزمکو کې په 5 او یا هم 6 کلونو کې شیره ورکوي. موږ د انجی ډول ډول تخمونه لرو، یو کیلو له 15,000 افغانۍ نیولې تر 10,000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د ښاغلي احمدی په خبره انجی یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن وایي د دې ولایت پر سلګونه هکتاره ابي او للمي ځمکو کروندګرو انجی کرلې ده.
تقریبا 8 کالونه دیخوا د کندز ولایت کې شروع شوی او د کندز په ولایت کې د هنګ کاروبار الحمدلله ډېر ښه په وده کې روان ده. کال نه بل کال ته زیاتیږي، حاصلات بیخی فوق العاده دي. له نورو کښتونو نه د هنګ بازار په کندز کې همدارنګه په نورو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې خرید فروش ډېر زیات ده.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل شوی او له امله یې د شمال ختیځ زون کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده.
اوس هم یوه نړیواله مسله، ترکیه له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبد اصل کې ده چې یوازې په ترکیه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر 140,000 کسانو ته ورسید. د ترکیې په ګاونډ سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 6,000 کسانو ته رسیدلی دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیې په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس سزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140,000 تنو ته رسېدلی. د جرمنی د پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د 15,900 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شوی، خو دا ښایي وروستۍ شمېرې نه وي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د 6 له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې باور کیږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغه سیمې ته چې ویل کیږي څه باندې 9,000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوې چې له کبله یې لږ تر لږه 12,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 115,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لیږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
را
راپورونه مرکه او اوریدونکو
در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یو شمېر افغانان په ځنګړي ډول شزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر وړاندې لګول سوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کېږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه،
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوه. نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه را نه کړه. زه خپل راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا، په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول، او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ، چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي. ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې، او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. همدا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لحر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دوی تا شریعت او ده اسلام دین احکام ور کردی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانی استاد شهلا فرید وای ده طالبان حکومت خلکو ته ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیضی یو بیلگه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لابد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړی او نیشي عملی کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حسبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وی.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپل اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت لپاره وي فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ورزګان کې د کرکټ د ډیر شورزنی سیالي پیل شوې. مسولان وایي په دې سیالیو کې یو لوسلو بډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغو لوبو کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دې ورته جوړ سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپښین څخه کم 2 بجې دي او د ترینکوټ ښار اړوند د دیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترینکوټ ښار د څلری میلیوه او یا هم د میدان یا وی ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول شوي کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول شوي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکاره دي، دا ډیر شورزی به دلته مجلس تازه وي او تور او شنې بل خپل ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت پر غاړه اخیستی وو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې به یو لسلوب ډلې برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یې والیدي.
دغه لوبې چې دی شلاوریز ټورنمنټ دی د ورځګان ولایت ځوانانو لپاره ما خپل پلار اچولې دي چې دغه ټورنمنټ مسؤلیت مې پر غاړه اخیستې دي. یو ولس لوب ډلو ګډون کړی دی د شلاوریز دغه کې خپل یو دبل پر مقابل باندې لوبېږي.
بل خو هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنټ جوړ شوی، خو وايي دولت یې ورته لوبغاړي جوړ کړی. د دې خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مزګه کې لوبي کوي.
د سر میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیان پر وکړو. خدای مې نه دا میدان شهیدان یې چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د نه میدان لرو هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کو ولې دي شګی لري موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګ مون ټول کړی دي په سربیر بیا نه پاکیږي نو د ولسوالۍ کسان چې ترازی یا نور کسان موږ ټورمنټونه جوړو د میدان نه لرو چې ساده اور میدان موږ په ولایت کې نه د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو
واکان چې ټورنمنټ چې دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډیر شاسر لري ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کوي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کوي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا په پښې کې کم دی او د بیکاره ځوانانو شمیر په پښې کې او شته رسیدلی دی د غړول سیالي د دې لپاره یو لوی خوشحالي ده په دغه ډیر شروع کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلک راځي ل کابل ته هیواد نور سیمو ته ځي نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوی پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پرز په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایدی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتیدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړې سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي امریکا شاوخوا یو لزر پوزین په پولند کې لري چې په دوري توګه د هیوا تاسوول کېږي بایدن په تیر جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوز یو نوی دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څلورو ویکټو او 15 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه د دې لوبي پچه یا تاسو افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو وکیټو پاس وځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د دې لوبډلې لومړۍ لوبه هم افغانستان په 5 وکیټو ګټلې و، خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 وکیټو افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو ور بیا د شلو اورونو لوبلړې لپاره اماراتو ته سفر وکړي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دی باستمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په وغونډ کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلی، وویل اسلامي اخلاق دادی چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي، ورته هر کله وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کما، اول به د شاغل زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز
قانی صاحب، اول تاسو
لا بلس نه د جنن دی کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه. چې تاسو به پاتوا کې دا ورپورې چې کابل تر راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل تر راغلی خپل کابینه وځندېدل او په مرور د زمان سره د کابلي ځنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس خانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان کړی یا خبرې میډیا ته راووتلې. دغه تر څنګ باندې د نورو دوړ پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونو مواقفو دریځونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو د پوسټ کنډاپ مطرح شو. دغه سسته دا اختلافات شته. بدبختانه دوړ ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتما اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده. اطاعت شرط شرطونه نه ولادت کی من تا دا دا پیسې د لکو سبي ولا مجاز وایسي دوی باید د امیر پیسې کی اهانت وي کی اهانت دا خو اهانت نه ده یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا نه ده خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی ده په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع غډېر لوی دغه به په غزه کې به یو څوک راولېده د حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړی او دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه په ایساکي دغه کړی و کنه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پلټه باندې نه اوسېدلی دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولی یو عام سړی چې دریځ بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل ډېره مننه قانی صاحب ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوي چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخ ته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چشته ده اما من ویګو چې د حقانی دلا مستقل دلا و د طالبانو له دلا نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت کې په طالبانو باندې شخصی روابط او سیاسی تنہا طالبان وطن تمام ملت ملت آواز حاکمیت کی سڑک ہم دیکھے وزیر داخلہ معین وزارت خارجہ مولانا حنفی او نور مشران او کشران پدی باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نوین کته د میډیا له لارې اواز نشي افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالفو په مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا واجبہ دا دا اسلام دین دا واجبہ پر تمام مسلمانان باندې کوم به اسلام کوم مقرره کړی دا ظالم او مظلوم سره هم په نار ظالم د ظلم د پاره او مظلوم د عدم قیام د پاره دلته د انسانانو مختلف کیږي دلته د انسانانو على مشروع او به اسلام او الله تعالی او سیاره د کیږي د دې په مقابل کې حق او قیام کول الساكت عن الحق شيطان اخر الساكت حق بياننا لك قم قم شيطان ده خاطر باندې دا قوم طالبان او عصر هنا بيشوي دي
بدوره خبر صحيح ديره مننه داكتر سيف
تخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د ولایت خارجي نه خپل واوري او د نورو
سلامات اوسه کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر به خوشی ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي اوس مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریځ نیول دا دریځ نیول یو ملي دغه لري که نه یو ملي ریښه لري او ملت دا نه شي زغملی دا ملت دا نه شي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتب دروازې همداسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سند دادی بس تا غادي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینې په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق یو جنگي منطق دی چې موږ دا سیاحت منو یې خو نه
بله صاحب. ډاکټر صاحب سیدی، ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي، چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي، نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي. دا شک تاسو ته څنګه ښکاري؟
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شوی، اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغې برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي. یو لامل به یې همدا هم وي چې همدا هم دی، اما په مجبور کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقي حالت د دولتداري اصول و خلاف حالت حاکم دی، او یو د دلایلونه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې دپاره چې پاکستاني اسټابلشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنګ، خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي. دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه وي که نه، هغې ته نه
ډېره زیاته مننه کورودان. قانی صاحب، یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلي وایي په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده، او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی، او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. طالب هم له یوه داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاسه ورکول وي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي، او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمېر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندېښنې له کبله ده؟
بالکل، زه د خلیفه صاحب د نستوما خلیفه سراج الدین له ډېر منطقي افغاني او وطني زاویه څخه انتقاد کړی، یعنی دغه انتقاد دغه سینه ده چې هغه خپل باندې یو فراکسیون مشر وي، یا د ویډلی مشر وي، یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي کوي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی ده، او دغه ملي ضد سیاستونه تابن د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي، او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنګ یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دغه داسې ملي زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمه ییز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خو حتما له ملي ارادې سره، په یا له ملي هیلو سره، یا له ملي ارزوګانو سره، یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي لملت سره، لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب سیدی. د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت دپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشي د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو څه وي، اما د حل بنیاد
هغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنیو شرایطو کې، په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري، په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ډاکټر صاحب، که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د ترورست د پاکستان راته
د خو وس شوې دي د خو تیر دي د تیر په اړه کې اوس خبرې کو شاید په ساتونو دوام وکي د اوس په اړه کې خبرې وکي
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه مثلا څنګه محدود ول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي پیسې نه ورته پریښودل کیږي حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي راز راز بندیزونه او فشارونه شته
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي اوس دا ارزښت څه څه پرالته ده او الله سبحانه نو دا څه موارد چې متاسفانه دې ناکام راغلي
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی فکر کوي چې کومه بل لار شته بیل دی چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي
زه فکر کوم چې دغه لار بالکل یو خبره ده ستاسو د خبره زو چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسی چې د ټول طالبان دی و دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتن او د سیستم برخه وګرځي دی او یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي هغه وکولای شي چې د ملت نمائندګي وکړي کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیوړي شي او هغه ادارې ورور بالکل برخه وګرځي دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولر سره د خرټو پخڅه او هوسي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی دا کله چې اصلاحات غواړو باید پخڅه بنیاد کیدو د کلام یاد کیدو هغه کې به استایو په بل باندې د مورو پخڅه پورته کو نو زه فکر کوم چې دا غره اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه منځلاري قوتونه هغه ملي قوتونه هغه د ولس سره په ژبه په هیدونکو قوتونه ګروپونه هغه باید یو ملي پورټنشل برخه وګرځي او بل اخر
څنګه یعنی دا کار څو کولای شي
باید همدغه خلک چې همدغه خلک دوی ریزون لدی دی پیاوړی سي په داخلي لازم پیاوړی سي او په بهراني لازم باید لدی سره دغه وسی په داخلي لازم څه فکر کول سي پیاوړی دي
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ لپاره نه دایسي سي سراج حقانی را خبره کړې ده تقریبا زه فکر کوم سي 50% ملي ملاتړ لا سره ده دا تاسو د فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دوی چوي نه منو د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وغوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد او تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وختونکو سره ده تاسو که په جنوبی افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ هغه چې څه پاس کړي تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دا غټي په اصطلاح کې تی بدری کتاو دا بل کتاو دا بل کتاو دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولې هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم خلاص کړي عملا ولې اقدام نکوي
نو عملی اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا دغه واجب موږ د خلک په خوسي دا جنگ نکي دی له جنگ له من رات غاړي او دی پالیسی په یو مسله متامیزه توګه باندې دا نظام بد دا وطن بد سي دا خاوره بد سي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي والو ور توفق را واخې خلک سي مزایمت کوي او غوي بند ډز شروع او دا خره سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده انداده مثبت خواته و خوځي استرسو یو ملي تعامل د مسسي او ملي تعامل دغه دی هغه عناصر سي افراطي فکر کی هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو څنګه تسي طریقه سي زاویه تلاش بالکل عاشيه تلاش.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده، نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه می مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نور په ورسې ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکه دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او لنظامی تصادم باید تر وسه وسه پوری لمن ونغتل سی. او دا ما بار بار ویل دي سی په زور باندې په دغه باندې بیا طبيعه جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سی غور کول دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک دي توان نه لري. ښه خبره دا ده سی د اصلاحات په خوا ولارسو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګری تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت به دغسې دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یوه ټوله هم نه سوی راکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت ازلګه ته به کرباغ ته تللی که نه؟ ځکه د کرباغ کرباغ کې یو پوسته وه، د شیر پوسته یې ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بیبي بریدونه شي بیبي سرې کتې، زرګونې کتې، شنې کتې، برګې کتې، خړې کتې، دا ټولې پرواز میلې هلته پنځه ویشت لپاره وو، هغه پنځه ویشت لپاره یو ولاړ درلو. نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سقوطاو، دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره. دا باید موږ هم ولیدلو، دنیا هم ولیدو، د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي، دې سره تعامل شوی ده. نو بالاخره دی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي، د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي. هغه په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو د قدرت کې د واک باید تعریف کړو او د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار، باید یو ملي تفاهم رامنځته شي. او اصلا تاسو وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي، او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي، نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی برخورد تجازت داری مصلحانه حل اولویت ورکولو بطیر و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان و کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه سره کاروشی، اما نظامی های حتمی نده. دلته نړیوال باید دنیت هغي کړي چې دا ملت حق لري انتخاب ولري، او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
خانی صاحب نړیوال په تېره بیا لویدیسوال وایي چې که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي، او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغاړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران او د پاکستان او د روسیې او د ټول تب دقیق نظارت لاندې ونیول سي سي دي خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونوي. دا یو ځنې لار ده. بلاخره به وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي، او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نه شي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي، که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نه شي پورته کولای. فقط یو پل به رنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سیمه کو دا د کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نه شي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي، او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري، او بلاخره دا د سقوط سرحد ته رسیږي. نو دا به د اس په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. کله چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او بلات دی او راغسی
سلامت وسه شاغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.